په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیری کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې تر ډیر هڅه وکړي چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي، ځکه چې دا حالت تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بې برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه بیدای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بې برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او نه دی اندېښنه لري چې د دوی برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیرو خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې له لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو را توایات چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوي چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. قدر منوښتونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو یویش کله نشوه موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننه لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یویش او 25 مترو اوریدلای شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پهل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نه چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي چې لانسرون څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغوی لپاره ډلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورته څخه ښکته خواته زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمی پانسور کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین ورستی قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شوا هم د پرسکشت خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. آینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي. دا د آینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آینایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته آینایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترونو غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادی شي. چې د الکترون د غشتولو انرژي د پورڅک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستي خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټی ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونو د جذب میل چې دی د پورڅک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستي خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی و د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورڅخ شته خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستي خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دی چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربېره د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پورته څخه شتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته ساکشتې خواته د عناصر تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته ساکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغو د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی برات ادا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاوندز شي دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري د ویلي کې دوه ویشه د لوري درجه لري د تودوخه په کومه درجه کې نه تڅ کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې د سړي جوړښت لري دا مرکبونه همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپ په نوښت چې د اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدز دي کلویکان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وای دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیډیشن نمبر مثبت فلز کینی خواته اکسیجیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیډیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي لکه په دې مثالونو کې لیکل د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګ د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایدونو نوم ایښودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایدونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایدونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید، کوپر 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولی طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینټا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینټا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید، نایتروجن ډای اکساید، همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید، همدارنګ ډای فاسفور پینټا اکساید مثالونه کې. د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوه ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګ کاربن مونو اکساید. او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شي، یو تیزابي دي، کلوي دي، امفو 3 او پلاندې دوه سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفتونه لري، له اوبو سره تعامل کوي کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي. مثال په ډول د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګ وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. د تیزاب اکسایدونو سره مال د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګ تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګي جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګ په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خبره شوی دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید غیر فلزات او اکسیجن تعامل څخه لاس سره زی ولاندې خواص لري، بو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي، همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګي اوبه جوړوي، لکه په مثالونو یې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایدونه سره مالګي جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایدونه دي چې ها اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګي اوبه جوړوي. د مولي اکسایدونو د کلوي سره تعامل کوي او مالګي اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایدونو سره تعامل کوي مالګي جوړوي، چې د ټول ماتلو کې د دې ذکر سیوي دي. همدارنګه د کلوي د اکسایدونو سره تعامل کوي او د مالګي جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونو استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دي، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید چې لاس ته راځي، دا څخه د اکسایدونو نستیز اول د کاربن له تجزیه څخه خلاص سره چې کاربن تجزیه کوي، کاربن د دې کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربن ډای اکساید خلاص سره د زینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو استول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه هم چې اکسایدونه خلاص سره د دوم بیا وایي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایدونه خلاص سره د لوړ علی اکسایدونو له تجزیه څخه خلاص سره هم د تیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایدونو څخه هم اوبو خلاص سره د اوس اکسایدونو د استعمال ځای نه وي، په کوم ځای کې اکسایدونه استعمال رول لري امید اور اکسیجن استعمال زیات ځای نه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاد تولید لپاره موږ د اکسیجن څخه کار اخلو د کریوی د تولید لپاره همدارنګ د مالګو د تولید لپاره اکسیجن څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکسایډ څخه د میکروبوجین همدارنګ او زیدو فونی په ډول استفاده کیږي
خون کی پننننی درس کې راته قلوی اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو ترنه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن به خونکی راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فورمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي NH2 یې وظیفوي ګروپ دی یعنی که چیرې NH2 بخشي کې وو د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی یو درجه دوې درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي د امائن په ګروپ کې څه شي یا به یو درجه امائن وي یا به دوې درجې امائن وي او یا به درې درجې امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوې درجې نه یې ویلي هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي N شاوخوا درې دانې آرونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي دغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو زورور یې ترشری امائن څو یا درې درجه تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو بیا پسې پرایمري سو او بیا پسې امونیا سو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایي زده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوه CH3 دي دا خو ایچونه دي ایچونه په حساب کې نه راځي میتایل امائن یا میتایل NH2 چې ورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا به څنګه دلته میتایل دي دلته ایتایل دي ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده بیا ام دي نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي امائن دي دریم بیا پینایل امائن دي پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باوند ولري بیا بنزین نور ته ویل کیږي بیا فینایل ورته ویل کیږي فینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره فینایل یو ځای سوی دی دا ته فینایل امائن وایي کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي آر ان ایچ 2 دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر ان ایچ 3 یو دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغل ته کلورین ورسره غلي امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچي میتایل امونیم کلوراید جوړي کې بیا بیس تر واچي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه را باسي خو موږ یوازې اوس تیزابون سره ویل تیزابون سره چې یو ځای کې مالګه جوړي بیا همدا ډول میتایل جمع NH2 جمع میتایل کلوراید دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یو دنه اماین کلوراید جوړیږي بیا کلکلیور واچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي بیا په همدا ډول د بل مرکب دی د بل مرکب دی خو په خلاصه کې چی شویل کیږي کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به وسوای یو درجه اماین کچیر یو ان وی پر اطراف یې دوه هایدروجن وي او یو رادیکل ګروپ وي نو مړې اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي یو ان وی دوه هایدروجن وي یو رادیکل ګروپ یو ان دوه هایدروجن یو رادیکل ګروپ رادیکل ګروپ موږ ویلی و چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکې راکللی شي هغه ته رادیکل ګروپ وایي چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمری اماین دی ولې یوازې د یو سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو ان د دوو ایچو سره کنیکټ دی دغه ان چې دی یا دا اماین ګروپ چې دی پرایمری دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشری موږ چې ژوایي پرایمری پرایمری سمنه ان دی شاوخوا ایچونه دی او یو بغل ته سی ده دا پرایمری شو بیا دو درجه اماین یا دو درجه ای اماین چرته وای هغه به چی شدی کچیر یو ان وی پر اطراف یو هایدروجن وی دو رادیکل ګروپونه وی نو موري اماین ته به دو درجه اماین ویل کیر یو ان وی دو د نه رادیکل ګروپونه وی یو د نه اچ وی دا اماین چې دی دو درجه یا دو سیکنډری اماین ورته وای په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانی رادیکل ګروپونه ور سره دي دا خاطر موږ نه ګورو دغه ان به غلطه چر شي نیوشتای هغه دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي دی پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا دوه درجه اماین چې نن موږ ویلی چې یو ان وی یو به غلطه اچ وی دوه به غلطه رادیکل ګروپونه وي چې ته دوه درجه اماین ګروپ ولکېش بل بیا درې درجه اماین دی که چیرې یو ان وی پر اطراف یې درې رادیکل ګروپونه وي نو موړې اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي یو ان درې طرف یې رادیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجې یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجې دي دغه ان چې دی دوه درجې دي دغه ان چې دی یو درجې دي دې درې درجې څنګه دي یو سی دلته سره مشتې ده یو سی دغه یو سی دغه کدرې د نه رادیکل ګروپونه و هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي ځینې مهم اماینونه چې موږ تاسو په ژوند کې استعمالو یا کارو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دي چې په دوا او د کور پر رنگونو کې کاریږي د کور پر رنگونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د خوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي یو لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګي د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګي د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګي د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خبريږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي
لګرانو زده کوونکو موږ غوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو تر راتلونکي خبرونې مو خدای مل شه
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.